هم جاوید حسن زاده کور ودان. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوه او تاسو ازادي رادیو تغواګی است. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي او دغه خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس دو عبد الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه راپورونه ته څنګه ډی شوی او په روسي نیمای کې د ورکو شو عزیزان خبرونه مخبري دو ته چمتو کړی ده. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د ادباو پر داخلي دو د بندیز لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریسو او د هغوی ملاتړ ته خا تحفه ده. او سپینه مانی وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یک شنبه د سعودي عربستان، متحده عربی امارات او جنوبی کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبري وکړي. خو له هغې مخکې چې خبرونه پیل کړو، رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس مایک ملبن وای اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترنګلي حالت څخه د کار کولو پړاو ته داخلي سي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښته کې 4 تنه وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس مایکل ملبن وایي اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترنګلي حالت څخه د کار کولو پړاو ته داخلي سي. د اجرایي ریاست وایي جاوید فیصل نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس سره رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ښاغلي ملبن ویلي هڅه به وشي چې څو دواړه هیوادونه له یو بل سره ګډ کار وکړي.
بحث داو چې افغانستان او پاکستان اړتیا لري چې مشترکاً له یو بل سره کار وکړي تر څو اړیکې له اوسني ترنګلي پړاو څخه د کار کولو یو بهتره پړاو ته داخلي شي او دواړه هیوادونه وتوانېږي چې په هغه پړاو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان په سیاسي امنیتي وضعیت او همدارنګه په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو هم خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په اړه زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ نن ازادۍ راډیو ته وویل په تېره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 10 داسې قضیې ثبت شوي دي.
له بده مرغه د قوس تر اورسیو او د دلوي تر لومړیو پورې موږ له 8 ولایتونو څخه د قتل 10 پیښې درلودې چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې وي یا دا چې پلار یا ورور د قتل لامل ګرځېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا ډول قتلونو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه تعقیب کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښته کې 4 تنه وژل شوي دي. د بنو اندراب ولسوال محب الله محقق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې یوه ډله غیر مسؤول وسلوال د بلې مخالفې غیر مسؤلوالې ډلې له کمین سره مخ شول. ښاغلی محقق زیاتوي کله چې پولیس یې ته ورسېدل او غوښتل یې د پیښې عاملین ونیسي چې له پولیسو سره په نښته کې یو غیر مسؤول وسلوال او یو پولیس ټپیان سول. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحدو ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر داخلي دود بندیز لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریزو او د هغو ملاتړو ته خط تحفه ده. محمد جواد ظریف پرون په خپله تویتر پاڼه کې لیکلي چې ترورستان به له دې ډله ایز تبعیض څخه د کسانو په ګمارلو کې ګټه واخلي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي اتباعو سره به متقابل عمل وکړي، خو ظریف وویل چې دا بندیز به پر هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې څخه په ایران کې په قانوني ویزه اوسي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د یوه فدرالي قاضي له حکم وروسته چې امریکایي چارواکي په معقد ډول دې منع کوي چې هغه کډوال یا نور چې ویزې لري او په هوایي ډګرونو کې بندې بېرته ریپورټ کړي، د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې دغه حکم په مجموع کې پر هغه اجرایه فرمان چې ولسمشر صادر کړی اغېز ونه کړي. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ صادر شوی د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکي تر دریو میاشتو امریکا ته له ورتلو منع شوي دي. کورنی امنیت نن په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اجرایه فرمان په خپل ځای دی، پر سفر بندیز به په خپل حال پاتې وي او د امریکا حکومت خپل حق د ځان لپاره محفوظ ساتي چې د ملي امنیت او عامه مسؤلیت لپاره هر کله چې غوښتي وي ویزه لغوه کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شوو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغیز ولري. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ وروسته له دې دغو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د ده په حکم د اوو اسلامي هیوادونو اتباعو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سفر پر سر غبرګونونه وپارېدل. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په دغو اوو هیوادونو کې شامل نه دي. سپینه مانی وایي ښاغلی ترامپ به لومړی نن ماسپښین د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي، ورپسې به د متحده عربي اماراتو له ولیعهد او وروسته به د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د انقره د سفر په لړ کې له ترکیې سره د جت جنگي الوتکو د 125 میلیارد ډالرو موافقه لاسلیک کړه. میرمن می پرون ویل دغه موافقه په اساس به د بی ای ای سیستمز په نوم بریتانوي شرکت له ترکی ټی ای آی سره په ګډه ترکی ټی اف ایکس جنگي الوتکې تولیدوي. له بل خوا د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم ویلي چې دواړه هیوادونه په پام کې لري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو وروسته د آزاد سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. می د ترکیې له صدر اعظم بن علي الدرم سره له خبرو وروسته په انقره کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
We are today announcing a new and unique government-to-government agreement.
نن موږ د ترکیه او بریتانیا د دولتونو ترمنځ یو نوی بې ساره موافقه اعلانو چې د دفاع وزارتونو او د دوی د ځواکونو په ګډون زموږ د دولتونو ترمنځ خبرو او همکارۍ لپاره یو نوی چوکاټ رامنځته کوي. موږ د غرض د تجارت لپاره د یوې کاري ډلې پر جوړېدو موافقه وکړه چې د ترکیه او بریتانیا ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به د لارو چارو امکانات څېړي. مې په انقره کې له ولسمشر طیب اردوغان سره د ولسمشرۍ په معنی کې خبر اعلان ته په خبرو کې ترکیه د بریتانیا یو پخوانی دوست وادو باله. د ترکیه د حکومت پر ضد تیر کال د کودتا او د بشري حقونو د درنوي یادونه وکړه. د بشري حقونو ځینو ډلو او لویدیځو سیاستوالو د کودتا په وړاندې د ترکیه د حکومت ځواب او عکس العمل غندلی دی. له کودتا وروسته نږدې 40,000 تنه په ترکیه کې بندیان شوي دي. مالیزیایي چارواکي وایي یوه بیړۍ چې 1.5 تنه پکې سپارول د دې هیواد بورنو ساحل ته نږدې بېدرکه شوې ده. له بیړۍ سره پرون وروسته له دې ارتباط پرې شو چې د مالیزیا د سباه ایالت د مرکز کوتا کینا بالو له ساحل څخه روانه شوه. بیړۍ 60 کیلومتره لرې د پولاو مینګانوم ټاپو ته روانه وه چې ډېر سیلانیان ورځي. د مالیزیا د سمندري چارو اداره وایي د بیړۍ کپتان او د عملي یو کارکوونکی نن ژوندي پیدا شوي دي، خو د شاوخوا 28 چینایي سیلانیانو پسې د ځمکې او هوا له لارې لټون دوام لري. د چین بهرنۍ چارو وزارت بیا ویلی شاوخوا شل چینایي ادبا په بیړۍ کې سپارول. او روسي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو درې سخت دریځې په داغستان کې وژل. د داغستان د جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وویل چې امنیتي ځواکونو یې نن په خاساویورت سیمه کې یو کور چې دغه مشکوک کسان پکې پټ شوي وو محاصره کړ. د چارواکو په وینا دغه درې سخت دریځې وروسته له هغې ووژل شول چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله. داغستان د شمالي قفقاز یو نه آرامه سیمه ده چې سخت دریځې پکې هڅه کوي یو اسلامي نظام رامنځته کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې اسمان زیزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 2. په هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. په کندهار کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 10. په جلال آباد کې زیزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 8. او په فیض آباد کې بیا اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. خوخت.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې شوې. پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ: د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان د اسرائیل اجازه پرته په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
افراد اشخاصی که از طالبان پای میبرند به سیاست های پاکستان مینایسی والی یا در هر رده باشند اونا را ترور کنند.
په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي وروستیو ورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي.
19 نفر شهید، 12 نفر زخمی، 11 منزل تخریب کلی، 59 منزل تخریب قسمی. گزارش هایی است که ما در اختیار داریم.
د امروختیا وزارت وایي د نړیوالو په مرسته به په 2018 میلادي کال کې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په روانه خپرونه کې راپورونه اورېدلی شئ، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي وسلوال طالبان د پاکستان د اسرائیل قومندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او ظاهرا د طالبانو په لیکو کې روسي تغییرات د پاکستان د اسرائیل په امر راغلي دي. دغه جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د هغو طالب مشرانو لرې کول او له منځه وړل غواړي چې د دوی پر دوه مخي سیاست پوهېدلی دي. اخوا سیاسي کارپوهان د طالبانو په لیکو کې روسي تغییرات د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له دې سره به جګړه لا نور زور واخلي. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي وایي پاکستان په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدلو لپاره جګړې ته لمن وهي او هغه طالب مشران له صحنې لرې کوي چې د دوی د اهدافو خلاف لاره تعقیبوي. عبدالرؤف انعامي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په لیکو کې وروستي بدلونونه ظاهرا د پاکستان د ایسای په امر راغلي او په افغانستان کې د طالبانو هغه نومول شوي والیان له صحنې لرې کړی شوي چې له جګړې ستړي شوي وو.
افراد اشخاصی که از طالبان پای میبرند
دای وای د طالبانو پولیکو کې هغه کسان چې د پاکستان پر سیاستونو پوهیږي، دغه کسان چې په هر سطح کې وي ترور کیږي. طالبان د ایسای د قومندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او تل ایسای نه مشورې ترلاسه کوي او بیا عمل پرې کوي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سره مینه وکړي او ایسای ته نه وایي، نو ځکه له منځه وړل کیږي. خغلی نامی وایی هر هغه وسلوال طالب چې د پاکستان پر دوه مخي سیاست پوشي او د ایسای پر پلانونو ځان خبر کړي، د دغه هیواد له خوا لمنځه وړل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د 14 ولایتونو لپاره خپل نومول شوي والدین لري کړي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قول لیکلی چې ملا هیبت الله اخونزاده د 14 ولایتونو والیان د دې لپاره لري کړی چې د طالبانو پر تحریک خپل کنټرول زیات کړي. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې دغه تغییرات تایید کړل او وی ویل چې دغه کسانو پر ځای به نوي څیرې معرفي کیږي. سرچینه زیاتوي د پاکستان د ایسای په مرسته د طالبانو په رهبرۍ کې یو 50 کسیز لیست هم چمتو شوی چې په افغانستان کې د دغه ډلې د لرې کړای شوي او نومول شوي والیانو په ګډون د طالبانو یو شمیر پوځي چارواکو نمونه هم پکې شامل دي او پریکړه دا ده چې یاد کسان باید تر راتلونکو میاشتو پورې خپل د طالبانو لخوا ترور شي. سرچینه وایي دغه ټول کارونه ایسای ته د یو نږدې کس له لوري چې حافظ مجید نومیږي او د ملا هیبت الله سلاکار هم د ترسره کیږي. پوځي کارپوهان بیا د طالبانو په لیکو کې وروستي بدلونونه د اندېښنې وړ بولي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په لیکو کې وروستیو بدلونونو ته په پام په پسرلي کې به په افغانستان کې روانه جګړه لا زور واخلي.
دا د تشویش خبره ده چې د جنګ شدت په پسرلي کې به باید زیات وي، ځکه چې وخت چې په جګړه کې لیده کېږي چې یو څو زخم موبایل ته راځي یا د قومندانیت له لارې یا د رهبري له لارې، نو هلته تغییرات او تبدلات د هغه اشخاصو باندې راځي چې هغه وکولی شي د تجربې خاوندان وي او غوسه تجربه وجود ولري، چې هغه وکولی شي چې دغه ترتیب او تنظیم د معاربې او شکل د معاربې هغو ته تغییر ورکړه.
امرخیل د طالبانو په لیکو کې دغه بدلونونه د پاکستان پلان یادوي او زیاتوي چې له طالبانو سره د روسیې او ایران وروستیو اړیکو ته په کتو پاکستان له دې هم ویره لري چې پر طالبانو یو نفوذ کمزورې نشي. هخوا د افغانستان د خلاصون لارې ټولنې مشر او د طالبانو پخوانی چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په لیکو کې دغه بدلونونه معموله خبره بولي او زیاتوي چې دغه پریکړه د طالبانو د رهبرۍ له لوري شوې ده.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د وروستیو ورښتونو له امله په ټول هیواد کې نون نستنه مړه شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو ته په پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې له طبي پیښو سره یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی سره تر اوسه لازمې مرستې نه دي شوي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي او په لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دغې ادارې مالی او اداري مرستیال محمد اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو وروستیو ورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي دي. هغه خبره چې تیره اونۍ هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي وه.
آیاتی کې بیشتر برفباری شده کاپیسا است.
هغه ولایتونه چې په کې ډیر ورښت شوی پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونه دي. د دغه ورښتونو له امله 19 کسان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. 11 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 950 نور یې زیانمن شوي. دا هغه راپورونه دي چې موږ یې لرو.
د بداس حال کې د چا تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړ شوي چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 20 ماشومان د ژمي د سړو له کبله مړ شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال رحمت الله حشر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه ماشومان په تیرو دوه اونیو کې د سړې هوا او پرلپسې ورښتونو له امله مړ شوي دي. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي ویلي و چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د یخنۍ له کبله د بې ځایه شویو کورنیو 40 ماشومان مړ شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې هم د سړې هوا له کبله څلور کسان مړ شوي دي.
د سړې هوا
له کبله د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې درې ښځې او یو نارینه مړ شوي دي او د شپږو نورو وضعیت هم ښه نه دی.
نوموړي همدارنګه وویل چې د بدخشان په بیلابیلو برخو کې د ورښتونو له امله ډېری مواصلاتي لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هم د پرلپسې ورښتونو له امله د یو کور د چت نړیدو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې کورنۍ یو غړي رضا ګل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورسره تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي شوي. خو په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې وایي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د طبي پیښو زیانمنو شویو کورنیو ته د اړتیا وړ مرستې رسولي او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې اړو کسانو ته به په خپل وخت مرستې رسوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د نړیوالو په مرسته به د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پولیو ختمه کړي. دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په تیرو اوو میاشتو کې په ټول هیواد کې یوازې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې او دوی هڅه کوي چې په 2018 میلادي کال کې د پولیو پیښې صفر ته راټیټې کړي. په ورته وخت کې د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د برخې مسؤلین هم وایي چې په افغانستان کې د پولیو پیښې په بې ساري ډول کمې شوې او په افغانستان کې د پولیو پیښې صفر ته راټیټې شوې دي. د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د تیر میلادي کال لاسترړونو ته په کتو ډاډه دي چې په 2018 میلادي کال کې به پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي په افغانستان کې ختمه کړي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د یک شنبه پر اس په کابل کې وی خبري ناشته ویل چې په 2014 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوې چې د په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو ټیټ ګراف ښیي. ښاغلی احمد زی وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې پولیو په افغانستان کې ختم کړي او هغه پیسې چې په دې برخه کې مصرفېږي هغه په نورو روغتیایي برخو کې ولګوي.
نو په 2010 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو. نو کله چې موږ دغه د پولیو محو ته ورسېدو دغه ټولې پیسې به راشي نورو صحي خدماتو ته. د موږ صحي خدمات به فوق العاده قوي سي. که تاسو نظر وکړئ د واکسیناسیون د نه رسېدلو له کبله هره ورځ د 500 زیات ماشومان مړه کېږي.
د ښاغلي احمد سی په خبره ټاکل شوی چې د دلوي په 11 نیټه په ټول هیواد کې د 150 واکسیناتورانو لخوا د پولیو کمپاین پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دوی په پام کې لري چې په 2010 میلادي کال کې د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان په مالي او تخنیکی مرسته سباندې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. دا دغه وزارت مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل پیښې ثبت شوې چې په 2016 میلادي کال کې دغه پیښې 150 ته ټیټې شوې او په 2018 میلادي کال کې به دوی دغه پیښې صفر ته ورسوي. په 2016 میلادي کال کې د افغانستان په 4 ولسوالیو کې د پولیو پیښې ثبت شوې چې په برمل کې د پولیو و پیښې، په شیګل ولسوالۍ کې 4 پیښې او یوه پیښه هم په نوزاد او شاولي کوټ ولسوالیو کې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلې ډاکټر ملیسیا په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان د پولیو لمنځولو ته نږدې شوی او ټول افغانان باید په دې برخه کې په ګډه کار وکړي تر څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختم شي.
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې افغانستان د پولیو لمنځولو ته نږدې شوی. په دې برخه کې ټول خلک او ټولنې باید په ګډه کار وکړي تر څو ماشومان د پولیو له ناروغۍ څخه په امن کې شي او دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د برخې مرستیال منیب رحمتي د پولیو په وړاندې ګډه مبارزه او کار ډیر مهم بولي او وایي چې په دې برخه کې باید ټول خپل مسؤلیتونه درک کړي. د ښاغلي رحمتي په خبره تیر میلادي کال د پولیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور کال وو خو دغه چارې ته باید تر هغې دوام ورکړل شي تر کومه چې په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختم شي. فاصل وصال ازادي رادیو کابل.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهین شتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناموسي وژنو د ډیریدو خبر ورکوي. دغه وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې دوی په تیرې ونیمه میاشت کې د ناموسي وژنو 10 پیښې ثبت کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ناموسي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې او له دولت څخه په دې اړه د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد په اتو ولایتونو کې په تیرې یوه نیمه میاشت کې د ناموسي وژنو 10 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد موضوع د اندېښنې وړ وبلل او امنیتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د داشان پیښو د عاملینو په نیولو او سزا ورکولو کې لاس په کار شي.
له بده مرغه د قوس تر اورسیو او د دلوي تر لومړیو پورې موږ له اتو ولایتونو څخه د قتل ډېر پیښې درلودې چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې وي. یا دا چې پلار یا ورور د قتل لامل ګرځېدلی دی.
میرمن وردګ وویل شاید د ناموسي وژنو شمیرې له دې لوړې وي خو د هغې په خبره زیاتره دغه ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د ښځو چارو وزارت د داشان پیښو علت له قانون څخه د خلکو ناخبري، عاملینو ته د سزا نه ورکول، د ټولنې ناوړه دودونه فقر، بیسوادی او د یادی موضوع د حل لپاره د وی سیاسي ارادي نشتون په ګوته کوي. په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې یوازې ناموسي وژنې نه دي، بلکې لزګونه نور داسې ناوړه پیښې شته چې ګوته ورته نیول کېدای شي. وهل ټکول، په کم عمرۍ کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو پر وړاندې یو شمېر نورې پیښې هغه څه دي چې د افغانستان مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمیشنر سوریا سوبرنګ د ناموسي وژنو تر څنګ جبري ودونه او د مېرمنو په وړاندې یو شمېر نورې جدي مسلې د اندېښنې وړ بولي.
له بده مرغه له ناموسي وژنو سره په خوا کې چې په ډېرې اسانۍ سره ښځه او نور پکې له منځه وړل کېږي، جبري ودونه او د ماشومانو ودول هم مخ په ډېرېدو دي چې واقعا موږ یې اندېښمن کړي یو.
په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې لسګونه بېلابېلې ټولنې کار کوي، خو د مسؤلینو په وینا لا هم په دغه هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي ستونزه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي پولیس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د ناموسي وژنو د عاملینو د نیولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلي.
هر وخت چې دا قضیه رامنځته شوې دي، ډېر جدي او قانوني برخورد کوي پولیس. زموږ هیله دا ده چې د ښځو د چارو وزارت د دوی نمایندګیان چې په ولایتونو کې دي د پولیس سره نږدې کار وکړي، په ګډه سره تر څو وکولی شو عملي داسې قضیې قانوني چلند لاندې ونیسو او دوی خپل جزا باید وویني.
د ښځو د حقونو مدافعین وایي که د ناموسي وژنو عاملین ونه نیول شي او په علني ډول په سزا محکوم نه شي، نو د ښځو په وړاندې به د تاوتریخوالي دا شان پیښې نورې هم زیاتې شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې افغان دولت باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي ونیسي او په مخنیوي کې هم لازم اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترینګلي حالت څخه د کار کولو پړاو ته داخلي شي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ښاغلي ملبن ویلي هڅې به وشي څو دواړه هېوادونه له یو بل سره کار وکړي. له ښاغلي فیصل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د اجرایي رئیس او په کابل کې د اروپای ټولنې د استازي د لیدنې د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
اجازه فرم د اروپای ټولنې له سفیر سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د افغانستان د ټاکنو پر پروسې، د اصلاحاتو پر لړۍ او همداراز د پاکستان او افغانستان پر روابطو د سویس پروسه باندې خبرې وکړې.
دغه ملي بند دغه کوم معلومات څنګه لرو د دې وروستۍ کې پاکستان ته تللی ویل پاکستان کوم زیری راوړ، یعنی کوم خبر سره راغلی و دی؟
بحث دا و چې افغانستان او پاکستان اړتیا لري چې مشترکاً له یو بل سره کار وکړي تر څو اړیکې له اوسني ترنګلي پړاو څخه د کار کولو یو بهتره پړاو ته داخلي شي او دواړه هېوادونه وتوانېږي چې په هغه پړاو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاسي حالاتو هم وغږېدي، که لږ رڼا پرې واچوې په کومو حالاتو وغږېدل، یعنې کوم ډول سیاسي حالاتو باندې دوی خپل منځ کې خبرې وکړي؟
په ټوله کې د هېواد د سیاسيانو ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی، د ټاکنو په پروسه کې سیاسيانو ترمنځ د واحد غږ ایجاد او همداراز د فساد سره په مبارزه کې او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره په مبارزه کې د یو غږ پر ایجاد باندې صحبت وشو.
فیصل صاحب کدر ته وایي چې عبدالله عبدالله همدارنګه عملي بن د افغانستان د انتخاباتو په پروسې باندې هم خبرې وکړلې، څه کې وویل سول د انتخاباتو پروسې لپاره حکومت وایي چې بودیجې ته اړتیا د اروپایي اتحادیې په دې برخه کې د پیسو د ورکړې ژمنه وکړه؟
اروپایي ټولنه د افغانستان له ټاکنو څخه ملاتړ کوي. پرون هم په دغه ناسته کې وویل چې اروپایي ټولنه له رڼو ټاکنو د درغلۍ له مخنیوي او د رای ورکوونکو له لیکنې څخه ملاتړ کوي. دې معنی ده چې هغوی د شفافیت تر تضمین وروسته او د رای ورکوونکو د لیستونو او د انتخاباتي حوزې تضمین وروسته د افغانستان له ټاکنو څخه مالي او تخنیکي ملاتړ کوي. په دې برخه کې موږ تشویش نه لرو.
قدرمن اوریدونکو، د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و چې د ډاکټر عبدالله په کابل کې د اروپایي استازي د اروپا د استازي فرانس مایکل ملبن د لیدو کاتو په اړه جزئیات تر سره شریکول. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ او کرملن وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په خپلو کې د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په ګډه کار کوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. دا وروسته له هغې چې ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دوی خبرې مثبتې وي او د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره چې ترمیم ته اړتیا لري یو مهم پایل و. سپینې ماڼۍ په یو لنډ بیان کې همداراز ویلي دواړه ولسمشران ترامپ او پوتین هیله لري چې د نن ورځې له خبرو وروسته به دواړه خواوې کولی شي چې د تروریزم او نورو مهمو مسئلو په برخه کې چټک اقدام وکړي. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ کرملن بیا په یو بیان کې ویلي چې د ټلیفوني خبرو فضا وښوده چې د دې لیوالتیا شته چې امریکا او روسیه په خپلو کې اړیکې بیرته ترمیم او ښه کړي. کرملن وویل دواړو لورو د روسیې او امریکا ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او ثبات لپاره د ګډ او اغیزمن کار کولو لپاره تیاری وښود. کرملن دا هم وویل چې پوتین او ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوی په وینا د نورو تروریستي ډلو د ماتولو لپاره په روانو پوځي هڅو کې د روسیې او امریکا ترمنځ همغږي غوره وبلله. د کرملن په وینا پوتین او ترامپ د دې یادونه وکړه چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه اړخیزه ګټوره سوداګري او اقتصادي اړیکې بیرته اعاده کړي. خو د ولادیمیر پوتین وایاند دیمیتری پیسکوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې ترامپ او پوتین پر روسیې د امریکا د بندیزونو د اثار نه کولو پر سر خبرې نه دي کړي. متحدو ایالاتونو پر روسیې په غیر قانوني ډول خپل خاورې سره د اوکراین د کریمیا د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه د موسکو د ملاتړ له کبله دغه بندیزونه لګولي دي. کرملن ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین پر حالاتو هم خبرې وکړې او په دې موافقه وکړه چې د اوکراین او منځني ختیځ د کړکیچونو، ستراتیژیک ثبات او تروریزم په وړاندې مبارزې په ګډون د نړیوالو مسایلو په اړه دي د شریکانو ترمنځ همکاري ته ورته یو میکانیزم رامنځته شي. په هغه تصویر کې چې د سپینې ماڼۍ وایاند شان سپایسر د ټویټر لارې خپور کړی لیدل کېږي چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو په مهال له ترامپ سره په دفتر کې د هغه مرستیال ولسمشر مایکل پینس، د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین، د سپینې ماڼۍ د پرسونل مشر رینس پریوبیوس او د ترامپ ستر سلاکار سټیو بانون هم ناست دي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. رحمت الله افغان لنډ خبر نو وړاندې کوي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي اړتیا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ترنګلي حالات څخه د کار کولو پړاو ته داخلي شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو په خپل منځین خطه کې 4 تنه وژل شوي دي. د امریکا د فدرالي قاضي له حکم وروسته چې امریکایي چارواکي په مقر ډول دې منع کوي چې هغه کډوال یا نور چې ویزې لري په هوایي ډګرونو کې بند نه دي بیرته ډیپور کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې دغه حکم به په مجموع کې پر هغه اجرایي فرمان چې ولسمشر صدر کړی اغیز ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریفای د امریکا متحده ایالاتونو ته د او مسلمانو هیوادونو د اتباو پر داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه سخت دریزو او د هغو ملاتړو ته ښه تحفه ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مانند د سعودي عربستان، متحده عرب امارات او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د انقره د سفر په لړ کې له ترکیه سره د جټ جنگي الوتکو د 125 میلیارد ډالر موافقه لاسلیک کړه. او ماليزیای چارواکي وایي یو بیړی چې یو درستنه پکې سپاره وو د دغه هواد بورینو ساحل ته نږدې به درکه سوي ده.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ د الف لوبډلې سیالي د زیمبابوی له لوبډلې سره دوام لري. دغه سیالۍ پچا د زیمبابوی الف لوبډلې وګټله او افغانستان ته یې د توپاهني بلنه ورکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو پاتې څلوېښت اورونو کې خپلې سیالي لوبډلې ته 208 منډې هدف پټاکه. په دغه ټورنامنټ کې دا د افغانستان دویمه سیالي ده او څلور سیالۍ چې ټولې د زیمبابوی لوبډلې سره وي پاتې دي. افغانستان له دغه هیواد سره خپله لومړنۍ سیالي هم ګټلې وه. په پام کې ده چې د افغانستان د موتای لیگ سیالیو په دوام پر روانه وونۍ کې د شلو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنۍ مسؤل علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په همدې وونۍ کې د ځوانې طبقې ترمنځ پیلېږي. د موتای لیگ سیالۍ د 300 لوبغاړو په ګډون یوه نیمه میاشت وړاندې په کابل کې پیل شوې ده چې درې وونۍ به نورې هم دوام وکړي. او د هسپانیې د لالیګا لیګ په سیالیو کې بنن د بارسلونا او ریال بیتیس لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالي ترسره کړي. دغه سیالي نن د مازیګر په 4 بجو پیلېدونکې وه چې په بیتولو په غالب کې کیږي. بارسلونا د طلایي مثلث په توګه دغه سیالۍ ته ځي او د فوټبال د شنونکو په باور بارسلونا به دغه سیالي وګټي. بارسلونا لومړنۍ لوبډله ده چې د هسپانیې د لالیګا لیګ په سیالیو کې تر ټولو کمې بایلې لري.
له سهارګل امیرزی مننه چې سپورټي خبرونه وړاندې کړل. د روزګان ولایت د ولایتي شورا ځینو غړو او یو شمیر مدني فعالانو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره شوې او دولت باید د کار زمینه ورته برابره کړي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
ولایتی شورا او مدنی پالین وایي که په روزګان کې میرمنو ته د کار زمینه برابره سي نو د خویندو پر وړاندې به تاوتریخوالی کم سي. په روزګان ولایت کې د ولایتي شورا وکیل شمشاد غزلباش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې وروستۍ جګړو ډېرې میرمنې سرتورې کړي او د کور چارې ورغاړې سوي دي او په خبره چې دولت باید دغه میرمنو ته په کور کې دننه د کار زمینه برابره کړي تر څو میرمنې له فقر لاس واخلي خلیا او خپل اقتصادي ستونزې په خپل حال کړي.
بیا هم دوی مدرسو په تنګ کې یو انسان باید دوی ولري ولې چې دوی څه کسان شته چې دغه د کریا مثلا دوی نه لري.
دا په داسیال کې ده چې د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 15 بیلابیلې قضیې رامنځته سوي دي. له دې سره یو شمېر مدني پالنې هم له دولت څخه د خویندو لپاره د کار غوښتنه کوي. د هغو له جملې څخه یوه د مدني ټولنې مسؤله انورشه بارکزی ده چې وایي په دغه ولایت کې د خویندو پر وړاندې تاوتریخوالي ډېر سوي او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
شدی وقت وانی جات مثال شست از دیر زمین هم سایده نه در سکی و وزیفه در نور دست امتیازات شدی که نجور کسی کسی پیداری کارو کسی.
همدارنګه بل د مدني ټولنې مسؤل بیبی مرجان کوچی بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې پرتی ستونزې په څو څو ځلې تر مرکزی دولت رسولي خو هغه تر اوسه د ورزګانی میرمنو سره هیڅ ډول مرسته نه دی کړی.
د نرو د ښځو حقوق یو ده بای سنر ګوره په حکومت کې کار کوي شتم برخه کې واخی شجه تم په حکومت کې کار بي داسي کار ورکولای شي موږ مجبور یو موږ به مزایرو ته دوام ورکوو.
ورزګان یو د افغانستان له هغه مرکزی ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت 80% خلک بي سواد دي او یوازې 40% وګړو یې ذکر کړی دي. په ورزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس اغلی رڼا سمی او پازادی راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره که څه هم پروژې پلیسي وي خو هغه یوازې د لنډ مهال لپاره وي. نوموړي غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د پنی او حرفوي زده کړې زمینه برابره سي تر څو هغوی د اوږد مهال لپاره په کار وګمارل سي.
نه خیر په هغه رقم چې باید د خوند لپاره دلته د کار زمینه برابر سوې وي او د دې لپاره هر سهولت لکه چې تاسو ویله چې د دې لپاره سهولتونه برابر سوې وي متاسفانه نسته.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر غیر دولتي موسسات ویلي و چې په دغه ولایت کې د ښځو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یو شمېر پروژو د پلي کېدو پلان لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کندوز کې پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیر یو په نوم ژمني تصفوي عملیات له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 100 وسلوالو طالبانو ته مرګژوب لاوختي او په ګڼو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال دا کوي. قدرمنو اوریدونکو، د همدې راپور په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې راپورونو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته ورسېده.
پا
په کندز کې څه باندې سلطنو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لیوا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیر او ژمني تصفیوي عملیات په پایله کې څه باندې سلطنو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لیوا قومندان برید جنرال ادم خان متین له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه عملیات څه باندې یو میاشت وړاندې پیل شوی و او لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې جریان لري.
با اساس عملیات هوایی، آتش وزارت توپچی و جنگ رویارویی
د روان عملیات په نتیجه کې وڅ څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څه باندې پنځه شپېته تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د دښمن ټول پلانونه هم شن شوي دي او لا هم عملیات په سیمه کې جریان لري. د ښاغلي متین د خبرو پر بنسټ چې دوی د دې عملیات په پایله کې د کندز ښار په نږدې شاوخوا سیمو کې یو شمېر لویې قرارګاوې جوړې کړي دي او پر یو شمېر نورو باندې هم کار روان دی. په همدې حال کې د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سفر محمد هم وایي چې په دې عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري.
مردم کاملا مطمئن باشن، انشاءالله عملیات ما بعد از ای انکشاف پیدا میکنه.
خلک دې ډاډمن وسي، زموږ عملیات په ښه توګه پر مخ روان دی او موږ پلان لرو د دې عملیات په نتیجه کې د کندز لرې پرتې سیمې هم د دښمن له وجود څخه تصفیه کړو. دغه پوځي چارواکي وایي چې په دې روان عملیات کې ملکی خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندز مرکز پورې د اړوند سیمو خلک بیا وایي چې د دغه روان عملیات له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ولایت ښار پورې اړوند د الچین د سیمې یو تن قومي مشر عبدالمحمد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روان عملیات کې دولتی ځواکونه هیڅ پرمختګ نه دی کړی. زموږ په سیمه کې طالبان فعاله حضور لري او موږ د سختو فشارونو لاندې یو او زموږ وس نه رسیږي چې له هغوی سره جګړه وکړو. دولت باید مخته ولاړ شي او د خلکو ستونزې باید هوارې کړي. د دغو پوځي چارواکو په وینا چې روان عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي څو ملکي خلکو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو له دې وړاندې د کندز د ولایتي شورا غړو او د دې ولایت خلکو خبرداری ورکړی و که چیرې د ژمي په دې پاتې دوه میاشتو کې دولت د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه کړي، نو په راتلونکي پسرلي کې به دغه ولایت له سختو امنیتي ننګونو سره مخ شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو پوځي چارواکو ادعاو په ردولو سره زیاتوي چې لا هم وسلوال طالبان په خپلو پخوانیو سیمو کې حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسې ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې یو ایمیل هم ازادي راډیو ته را رسېدلی دی او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ ګران ورور حکمت الله موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې وایي چې د ده یو ملګری خپل پلار لټوي. د دغه محترم ورور پلار د طالبانو د رژیم په وخت کې ورک شوی دی، چې نوم یې د محمد منیر او د یار محمد زوی دی. دغه شخص د هلمند له نادلي څخه دی. دغه زموږ ګران ورور وایي چې ازادي راډیو کې د دغه شخص چې محمد منیر نومیږي په هکله معلومات خپاره شوي دي، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې معلومات پیدا نه کړه. دغه ده د دغه ګران ورور حکمت الله ایمیل مو ولوسته. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره داسې موږ ته لیکلې ده. د افغانستان کوډ د 0039 بیا تلیفون شمیره ده 9954438 او یا هم 0093 8 0 2 3 0 9. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې موږ ته مو سلامونه هم را لېږلي دي. د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ چې خبره کوم، د ما یو ورور د حضرت احمد نیکی د حاجي نورګل اشرف زوی ده. دا را چورک سوی ده، دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي چورک سوی ده. بس که چا ته په دې اکه معلومات چې ما ته زنګ وي، ما را شمېره تلیفون شمېره ده 0809 8300 3.
د عینبیم د بادغیس ولایت د غورمای ولسوالۍ د نغرخانۍ د خیشکام کلي اوسېدونکی یم. خپل سلامونه او احترامات ازادي د راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. ما یو دوست په نامه د شیر احمد داسیز الله زوی، چې د کشر ورور نوم یې نور احمد دی. په درې اتیایم کال کې د غلاینو د ښار د لامند ولسوالۍ ودې خوا څخه زما سینه درکه سوی دی. که دی زما غږ اوري او یا د بل دوه زما غږ اوري، کولی زما سره په دې شماره تلیفون باندې تماس ونیسي. 0 8 8 0 8 3 3 8 5. شماره بیا تکراروم: 0 8 8 0 8 3 3 8 5.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، کندوز ولایت د شلشل ولسوالۍ. ما یو بچی خاله دی په نامه د امیر خان شیر خان خان محمد زوی دی، د ملا نواز خان وراره دی، د کراچۍ د ښار څخه مدرسه سوی دی. د 8 کال کېږي هیڅ معلومات نه لرو. که څوک د پاره معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 8 4 6 2 1 2 8 1.
زه محمد ولی د کندهار د ولایت د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما د پلار د اکازي د میراجان د شپږ ویشت کاله کېږي چې د خپل کوره ندرکه دی. په ندرکه دی د اودل اکا پکیر د اکا زوی دی. هر چا ته چې درک معلوم وي، د اودم دی، د جری د ولایت د جراوت ولسوالۍ د اودم د کریه دی. هر چا ته چې درک معلوم وي، که په ایران کې د ازما خبره څوک اوري که بل ځای اوري، ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي: 0 9 1 2 2 1 9 5 0 2 1 2 1 9 1 2 1 9 5. مننه.
بلی، السلام علیکم، زه په زلربی د زابل ولایت څخه خبر کوم. زما یو د خاله زوی دی، دا یو کال کېږي چې نادره کړي د کور څخه وتلی دی. که هر چا پیدا کړي یا د زما خپل زما ځاغ اوري، په دغه نمبر کې زنګ راته ووایي 0 5 0 4 0 د ټلیفون شماره یې واری بیا درته وایم 0 5 0 0 4 0 0. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالسلام جرمن د زابل ولایت تشکیل سره خبره پیغام ته کړم. زما یو سنگیر اکا چې د میر افغان ورو دی دا وی د درو ورځو نه مخکې په شاژن د غزې په ښار کې نظر کې معلومات او په دې شمېره د مفته زنګ ووي چې پر اوسه وایي اته ویس نه چون.
السلام علیکم. عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالیم نازی ورک سوی چې د قاریم له عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 30 کاله شپږ کاله کې چې ورک سوی دی د قندهار او د بولدک په لوی لار باندې د قاریم له عبدالرحیم په هیڅ معلومات ما ته نه کیږي نه د مرګ او نه د ژوند. هر مؤمن او هر مسلمان ته کېږي د قاریم له عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ او یا د کوم مسلمان سره باندې نو ما ته ټلیفون وکړي نو ټلیفون شماره د 0 5 2 2 3 9.
السلام
علیکم. زه خیر کو دی ول سوالی می کوله د کډو سیدم کې یو دغه یو تر ورک د جنیا کو په نامو باندې دا ځان دا د تغیږه زما په پیدا د ول سوالی کې ورک سي پیدا شي مو ته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکوي زره ټلیفون راته کوي 0 5 0 2 0 9 15 1. اوس غرنې علاقه د ټلیفون خو کار نه کی کله کله راځي راځي ته ټلیفون کو دا به ضرر نشر کوي د نه کو په نامو د ټول اسکار کې چې ورته چې پردل او د اوزل غور. السلام علیکم.
زه خپل سلامونه د اجازه دی دو کارکونه ټول کته وایا محزاجی محمد اغالی خاګی جبار ول سوالین خبرې کوم. د مونږ پلار د درې کال یې ورګ دا ګونګای دا نه اوري نه غږیدای شي. عمر تقریبا شپږ اویا کلو ده او دا چې د محمد اغالی ول سوالین یو پیغام ازادي راځو ته تللی وو دا هم ډیره مهرباني کړه دا غا بیا خبره کی او د ما د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 0 1 10 0 5 0 1 10 0. دا به من ډیره مهرباني وي. السلام.
سلام علیکم. زما یو مرګړی دی دا در خلیل په نامه دا درې میاشتې وروسته ګچا سره په دې نمبر د ازادۍ نمبر ته دې زنګ ووهي. السلام علیکم.
تقریبا څه دې سپین بولدکه سره سې سره په تماس کې يم. زما یو زوی ورک دی دا یې شمرشتمه میاشت ده نوم یې بارام دی فرنګ سوربخون دی. میاشت کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی د 15 کالو دی او هر مسلمان ورور د هر ځای شي چې اعلان اوري معلومات یې نو چې د خدای د رضا لپاره په دغه شمېرو زموږ سره تماس ونه شي. اوله شمېره زما رضا په لارې 0 5 0 2 0 1 0 0. بله شمېره ده 0 5 0 0 5 0 0.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رادیو د ورکوسو عزیزانو د خبرونه اوریدونکو السلام علیکم. زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی د محمد الله په نامه، چې سومه د مخ کې له کندهار څخه و خارج ته په کاچاکي لار باندې سفر کړی دی. در اوسه پورې نه له کورنۍ سره او نه له موږ سره تماس نیولې دی. که محمد الله یا د محمد الله په اړه بل څوک معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې چې له موږ سره په همدې شمېره تماس ونیسي. د تلیفون شماره ده 0 2 2 2 8. د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 0 3 2 4 2 و اته ل ازادي راديو څخه زیاته مننه کوم. ته خدای په امان.
السلام علیکم. زه حیات الله د هلمند ولایت ندالی ولسوالی اوسیدونکی یم. زما ورور درې میاشت کېږي چې د کور څخه نظر کړي کار چا ورور. زما ورور په هکله معلومات راکړه، یو لک افغاني جایزه ورکوم. په دغه شماره دې مشته زنګ ووي چې بروسه درې دنوي دوشپېته څلورویشت. شماره یې ځل بیا وایم چې بروسه درې دنوي دوشپېته څلورویشت. د ازادي راډیو څخه مې ډېر خوشحاله. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د قریه چلینت ستاسو سره خبره کوم. زما دغه پیغام غواړم چې پرېږدم پر ابراهیم هنری. زما د سلامې پس له سلامه دغه زما پیغام. زما پلار چې دی د ملا بزرګ په نامه د یویشت کاله شل کاله خامخا کېږي د طالبانو د اول تاریخ رئیسی د مزار شریف و خواته ورک دی. که هر سړی هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې دغه ټلیفون په شمارې زنګ ووهي. خپل ډبله شیرینی دې ترلاسه. صفر اووه صفر پنځه اووه درې شپږ یو پنځه اووه. بیا شماره تکراروم: صفر اووه صفر پنځه اووه درې شپږ یو پنځه اووه. د ډېره مهربانۍ د مخه په هر ځای کې چې هر مؤمن مسلمان ورور دغه زما غږ اوري، دغه زما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. خپل شیرینی دې د لاسه کې.
الو، السلام علیکم. زما نوم اسلام دی. زما د ورور سنونو امیر خان مشهور په ممشیا دی. د څلور کاله کېږي کندهار ولایت نیم نه هېر زما نفله څخه نظره کسوي دی. چار څوک کاله معلومات لري په دغه کرسمس نیروز مې سره تماس ونیسي. سپر اویا اته څلوېښت اته نه سوه درې څلوېښت. د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یم. دوه لکه افغانۍ جایزه ورکول.
او بعد از محمد نسیم توخیل د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د بوکند سیمه څخه تماس ونیسي. زما پیغام دا دی چې زما یو اکا په نامه د عبدالرحمن د څو کلونو راهیسې ورسته. که چیرې چاته معلومات یا یادې زما غږ اوري، په دغه شماره باندې زما سره تماس ونیسي. صفر اووه نه شپږ څلور اووه شپږ اته درې دوه. وسلام.
ما نه د ازادي راډیو دا زما ورور دی کریم. نام یې بیږي. درې کاله کېږي چې ورور دی. اصلي د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ دی. دغه حکر چا معلومات راکړي څه معلومات راکړي نو په دغه شماره دې زنګ راوي. صفر اووه سوه یوولس اته شپېته څلور شپېته اته شپېته. یو ځل دا شماره تکراروم: صفر اووه سوه یوولس اته شپېته څلور شپېته اته شپېته. وسلام. بل مې خاله غوي د جغفر کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د چلغور دی. صفر اووه سوه
تقریبا هر مسلمان ورو ته پته وي نو په دغه شمېرو دې را سره اړیکه ونیسي. زما شمېره ده صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا. شمېره یو ځل بیا تکرارم: صفر اووه 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 دوه اته صفر صفر اته پنځه. وسلام به اعتراف.
د کرملا د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ. ما یو ورور وخت تقریبا دوه کاله به کېږي، دا درېیم کال دی چې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري. خپله نکبلانې نېږي. موږ ته دې په دا لمبر زنګ راته ووایي: صفر اویا اته سوه څلور څلوېښت څلور دېرش درې شپېته. صفر اویا اته سوه څلور څلوېښت څلور دېرش درې شپېته. ازادي راډیو څخه مننه. السلام
خان د داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بسنا جان نکل اخروټو د سیمې. زموږ یو ورور ورک شوی دی. د پېوس په نامه د پنځه میاشتې کېږي چې دره کې نشته. که مړ یې که ژوندی یې که په خارج کې یې که په داخل کې یې میشته دی. په دغه نمبرو معلومات پیدا کړي: صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي. یو ځل بیا هم: صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي. وسلام.
زما نوم پاج اسمان دی. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ
درسته او چې دوم کین زما یو ورو پر امر پیری رسول تاسو په کال کې چې لا کور ته خبر ته یی حال او ما حال نه دی معلوم که هر څو زما د پیغام اوري دای په خبر اوري په دې شماره دې ما سره سما سونی چې سپر و وڅو ونی 302 شپږ دې شماره یې وایي تکرارو سپر و نه و 3 و 2 3 شپه نظر دیره دوست چه میده خواهد چه ما در پیغام نشد که و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چه خپل ورک شوی عزیزان نتوی کولشی چه پا دوگو شمیرو منگ تخپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی پا کابل که دی منگ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپک 1 یاو ریبیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپک 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 گرانو محترمو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ای میلونه راوستوي خپل ورکښوي عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی اوسه خو په یاد ولرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري.